لاس بجیش و السلام علیکم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کو. په دې او ساعته خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سره ټیکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر 14 تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو 14 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قماندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسي خلک دي.
برید سیاګرد په سیمیز کلینیک کې سوی څلور سیمیز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکي روغتون ته انتقال سوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو د قومندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمیزو پولیس قومندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قماندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 15 پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځ ډلې پورې تړلي وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. دې پاکستانی چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودیدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګونټانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همداراز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری یې له څو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار له پیله ویل چې دی غواړي ګونټنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د یو پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګونټنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 28مه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري کنه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 13 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسېدلی. په سوریه کې په 4 کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په را روانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل 28مه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصه شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر یاز حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بې ساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونا کروندې له منځه تللې، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900000 ته رسیږي دا استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیفته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیالي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته کړه چې اوکراین هم باید عملي کړي. ده د اوکراین پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالی کیدی شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیا نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څیړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو مېرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څیړلې.
دا خبر د خوخه مکه د اندران مکه لورونه مده خبر را تکي و د مګ ورور د مارکیټ قدم خوش کې دغه کورته عزتي زار مزه څه بو وکم
نیمه نړۍ په دوه منی مای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ل ځنګړي 19 پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي د ازادي رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال قاسم سولامل همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولامل صاحب، له چارواکو مو څه اوریدلې دي او تاسو یې دا شېبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بلیاست حکومتي چارواکو؟
بلې تکل صاحب سلام وایم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تمه کې نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي. دا غونډه د افغانستان د جمهوري ریاست په معنی کې ترسره کیږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبرې پوښښ لپاره راغلي یو. نو په تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسما پیل شوې ده. موږ تمه یو چې غونډه رسما پیل شي او د دې لپاره د امریکا، چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي. نو تمه کېږي چې په څو شېبو کې به دا غونډه رسما پیل شي.
بله، هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینئ او خبرې کوئ، هغه څومره امیدواري ښیي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر د خبرو ته هیله مند دي.
بله، چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده. نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې هم بحثونه کړي او دا نقشه تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده. نو د نن ورځې دوی چې وروستۍ غونډه ده، دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو بیا پسله اوس د ځان د وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي. دا بالاخره دې ته زمینه برابره کړي چې دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه حل لاره پیدا کړي.
یوه وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب، ډېره مننه. دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي؟ په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې کې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي.
بله، البته تر اوسه پورې چارواکو، حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره به دوی طالبان به دې ته حاضر شي او که نه. خو په کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پګواش محصل لخوا جوړه شوې وه، هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي. مګر بیا هم دوی په خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و، ویلي وه چې د شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي. مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شېبه په شېبه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه کوم قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال قاسم سولامل و چې د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکو. قاسم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه په جمهوریت ریاست کې وو دی. نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسی جرګې له یو غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقامو دا موضوع سیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
دما فکر کا شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کېنو او طالبانم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو او په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید متلرم چې ان شاء الله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس به نتیجه کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومې وده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیر ورځ ځینې رسنیو په خپل ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه راته وویل د ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر اخلاص اعلان ما هم واورې دوی او باید تلویزیونو د ما عکسونه سره کې کو په دې باندې په خپل زمونو کې په اصطلاح باندې و دې تشکې سوم چې دا د مال نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دینې چې دیو مرګ یو دبل مخالف زه په کابل کې دا څو کال د لی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کال د جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم مرګري نه ده کړی او په دا څوارلس کال کې ما یو نظامی حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کال ما یو نظامی حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې پولیسي جرګه کې د زابل د خلکو استاذ ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو او اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د نننۍ ورسپانو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزه غونډه او د دغه غونډه په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړي چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي په سرمقاله کې راغلي. د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصيږي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې با نفوذ وي. د سرمقاله لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لري نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقاله لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورسپانې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نشي کړی. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان حکومت له یوې خوا له طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اخطارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شاشي. په سرمقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي دوی با بل بل تګلارې کار واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی، خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د الخ اوبخې د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیب زای د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبی خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبی خوځښت لسګونه تنه غړيو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمي مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یو پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنگټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکاري لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیې او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازینی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کاربوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړ جاړی یا تفاهم له منځه ځي، او که د حکومتونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالۍ او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې شوي، او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کوي، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډیره هڅه کړې چې روسیه متقاعد کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استنګزی وایي.
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه کړې. څه همکاري کړې؟ اکثرا امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې مثلا د دې هوایي اډونه استفاده کړې، د تجهیزاتو د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو سره د اجازه ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړې. اوس هم که چېرې ستراتیژیک لحاظ د وچېږو روسانو په استعمال دغه همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي، د هغو وسلوالو چې روسیې ته ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنۍ ترتیب سیم چوکاټ کې څلور اړخیز غونډې دي، دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ ته وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبان سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزي په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسیر پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي.
کته هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې و، خو د پوتین حکومت لدی خوشاله و چې د غزواکونو حالت د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د غواخونو او مخنیوي هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره روسیه همکاري ته هڅولې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو په کم یو کال کې په دې هیواد کې د ناامنۍ او لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزی آسیا له دریو هیوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یو برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزی آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورزنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویل چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډیره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیې او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانه وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنوف ویلی واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپل ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په موسکو کې د کارنیګی د څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډیر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولای د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکیل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدئ چې امریکایان له قهر وخوټیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غاګله ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکرین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینس د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسای راپور. په کندوز کې د پولیسو د 1715 زون عمومي قومندان وای په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلن له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کماوال وای همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم سر ټکوي چې په کلیو باندې کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا زورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1715 زون قومندان وایي چې په خوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلن نه کېده، چې له کبله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1715 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول په وینا که په خوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلن شوی وای، نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومو نو زورول شوی دی او ځینې کسان دی غدې له کبله د طالبانو لیکو ته تللی دی.
وخت بو در کندوز برادر کس کې دشتا شو طالب بود، کس کې لونګي میزاد طالب بود، کس کې یک ذره اطرافي
په خوا په کندوز کې کچا ګیره درلوده هغه طالب وو، کچا لنګوټه درلوده هغه طالب وو، او د داسې نور خبرو لامل خلک له طالبانو سره یو ځای شوی دی. نور باید د خبرو ته د پای ټکی کې خودل شي څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن را کم شي. خاغلی کمال زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي، څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
ما هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم
مگ هم باید خپل زنون اصلاح کرو. دی خلقو خدمتگاران باید رشوت و نخری، پر خلقو باند ظلم و نکری. پا چکپاین که باید دی خلقو جیبون تلاشی نکری. رازه سر یو مطعی شو نور جگره تا دی پای تکی کنیم.
بین متحد شوین علمای دین، شما را برای ماسیم بین متحد شوین.
بلې خواته د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کیږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بیلابیلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کیږي.
کومنګ تاسو وګورنن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې چا غږ نه اوریدل کیږي او بل موږ ګور دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخو د پولیسو د اربکیانو بد چلن خلک دې ته مجبور کړی دي چې په خپل کلی کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي هغه سره مرسته وکړي
وروره خلک سینه نورسه دا طالبان سوی دي طالبانو په ډلو کې ځان نه ګمارلي دا ټول د اربکیانو د لاسه ده په کلی او کور کې په بانډونو کې اربکیانی وخی ټکوي زوروي اپناق زوروي همدغه کابل د خلک تلی دي ټول طالبان ته
د یادونه ده چې له څو کلونو رئیس د کندز ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خپل سر وسلوالو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یو داړي کشمیره اعلان کړي چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې د غشمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند هم خبرو چې یو وخت همزولو د په بیچارهګۍ او کالیو پوری خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شوم، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفره اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کو، د هغه د مخې نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستاني چې کوم استادانو خپل نور پاکستاني شاګردانو ته به دا پیغام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېښان دی چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې، مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکوله خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کولم. چې بیا د هغه نه وروسته مې پانتون لوستم، د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې وه. د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله، او د شپې له خوانه یو کم کمې ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه به و. یو ورکوټ اتو راته، یو خور راته د جرمني څخه رالیږلی و، هغه به مې ساتله، او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي، ځکه چې زما معلومه نه وه نو چې شپه به مې نوکري یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد شو بس عمل ته کمیز به میوت کو بدل به میکو بل کمیز به می په بای کی چولم او سحر د شپه غونه تر ونی م پوره زه خصوصي پنتم دتلم چې ما د خپل د مسری دورې د پله د ماسبه درسونه ویل
روانم حوصله می قلبی تلې پاسې دلې روانم حوصله می قلبی تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې
وای کفلک دی د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپل بدل کړ د زده کړو په برخه کې دی کچې تر رسیدلې همزولو چې دوه ماستری لري مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی د برلاس پونوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ فعال کړی دی او د مرستې لاس پونوم نور ته د خیر رسولو یو خیریه ټولنه جوړه کړی ده
چون ما خپل مشومتوب نه خن نه دی اغسته ما نه کله لوبه کړې و نه مې کله ګډه زاولې او نه مې کله د سیمو کې د کرکټ راته برابر د ډیرز مزړ کې د شی وکم یا هغه وخت بنو چې هغه وخت ما مزدوري کوله یا به مې آیس کریم خرڅول یا به مې وږي خرڅول یا به مې ترکاری خرڅول نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شوم نو زه به کډېر نشم کولای یا ماشوم سره به زمراست وکم چې هغه ما غوندي د ترکاری فروشي نه کوي نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لیک شو په 2009 کال کې زوم او زمنګ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته ستانګ زینو منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مسله ټولنه په نامه باندې او په اول روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلاً تقریبا زمونږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ نفر ته رسیدي منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګه شو کومک کو په زلزلو کې منګه خلکو ته کومک کو په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومک کو منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع مشمون د پاره اخلو
خلکو 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 منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي کات څخه پړي واخلې بار له یو ستړي واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی
منګه فعلاً یو ماسل روزان زرم سلور کله کې چې هغه ماسل منګه کومکاو پلار څوکیدار دیم خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشاله زمو ته د چاغالک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نیوي ډیر ځات لای خلق دی او هغه مشه ماته وي چې کله زله خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه بستا فشار همیشه د پاره بزه مفت کې ګورم
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی وبره تر رسیدي خغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطر او ځینو ناکامۍ او دا ورزده کړی چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوي ده د مختاسي ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ په دین کې لار خوانه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي نو کسړې سمرم خو وسی صرف ځان د پاره وسی صرف ځان ته مونږ کې صرف ځان ته عبادت کړي دا پدارت نه خو صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خدم اما زمونږه مسولیت فردي نه ده مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعي ک ډیر نشو کول لاقل هر افغان کدا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان اورسې ک په هر سوي کې کم کس باندې پيږي کم کار باندې پيږي کم خبره باندې پيږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږه حلېږي ځکه چې دا به تر اتاګ لري یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي هماغه چې یو کس راته راتم لاس راکړي امر سره تر کوي نو ماته احساس کیږي چې ورس مونږ هم دغه یو غریب سره کومک کړو دغه په دې واور کې یو نفر راغی دغه سره کومک وکړو کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوي خپل په مټ باندې تاسو یو غرته وخیږي یو فامیل ته وړو ورسوي او هغه خواله وکړي او کم دعا چې هغه فامیل به تاسو ته درکړي یا کم هغه احساس دراحتي چې تاسو تکیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د خاغلی لودین لژوند سړی ز د کولې شي چې کا اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپل ټولنې حالت بدلولې شي ملګرو اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د افغان ځوانانو د روغتیايي حالت د خوالي او د دوی په صحي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ټلیفوني شمیره اعلان کړي دا شمیره څو ده او ځوانانو ته څه خیر رسیدلې شي د دغه موینیت موین ډاکټر کمال سادات راتوي
د ځوانانو چارو موینیت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولای شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان ورونه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولای شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژنیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او صلاح مشورې ورکوي.
ملګرو ښاغلی سادات مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحی مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويند دي لپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرنيسته دی. په یغه کې د زنانا ډاکټر متخصص ناستوي، په بل او تحقیق مردنا متخصص ډاکټر ناستوي. ورونه خويند کولای شي چې مخ مخ متخصص ډاکټر سره کېنی پیغلي او د خپل مریضۍ په اړه مخ مخ خبري ورسره وکي. همداشان نرینا ډاکټر ته ورزي عملاً بیا په یغه ځای کې اقدامات کوي.
د هر زنګ وهون کې ظلمي او پیغلي هویت به خوندې وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي
د افغانستان ځنې داسې رواجونه دي چې هغه ځنې خلک خپل مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپل مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپل میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه رواجونه یو څه کمزوري دي، نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کیږي او د دوی سم درملنه شوی وی ځوان مو لاس نه وی ور کړی، سمنګ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
نو همزولو وای ژوند دی او پسړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومي روغتیاي ستونزې سره مخ شوي نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شي او ګټورې صحی مشورې ترلاسه کولای شي. یو سلو شل شمیره چې هیر مون شي په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک بیا مومای facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي pa.azadiradio.com. اوس ما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaq@rferl.org. علامه مل
بیکاری بہو یو کارو خو حاصل نه مخاچتا بیکاری بہو یو کارو خو حاصل نه مخاچتا زمن سل مقصد سر حاغو خود چه بے محار جون تاو گورا جون سر حمکار دے حمکار حاغ جون عمر کے ساتھ دنیا چه بے
نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلو روانه خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموګ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دی وخوړ.
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی دی. اوس هم د خواښي ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کې، دغه کور ته راغله، د ما زوی دی شهید شو. دا خبره د خواښي مو کوي، د اندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي د موږ ورور دی مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځه. زه ته زارم، زه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم؟ د مام د زله نه وکد ما یوانان به خوارسي خپل ز خوارسه مزه دی الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې زه ته زارم، چیرته به زلارس؟ د نو څنګه ته نه درېګم، وای دا هغه دا کونډه کزلارې کې د دې سوري خدای نه خاصه دغه ناو بندونه لوي دغه کونډه ده، لکه خلک بده منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو اوخ بات شګونه او شاید پنیک شګون باندې واوري. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او غیته ستنه راخصل کیږي او د ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ور سره واوري.
اغلی نیمه هم دا رضایتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغه ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کیږي او هغه د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کیږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغې له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښه له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو انجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوي ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوي قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې خپلوانه په نامزاده کې کونډه شو نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړس د دې اصلا رضایت نه خو خیر چنده لک په روستو کې تحصیل وکړو خو دا الک د دوی د واده دوره راغله الک سي ټکر وکړو نو دوی ورسنه دا د واده موضوع سره مستسو د بدشګونه
زکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا حالک د سه زخمی شو. څه دوه واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کارغوندې دوباره د هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړې او همشریکي ورسره وکړې. نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو. بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی وسې ته بیا بد شګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شال اچوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدای ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنکي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلې او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په میادیږي. خرافات هغه مسایل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسایل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګوم په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی، خپل را پیدا کړی، خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه لسی چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوی ناوی پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانی سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا به خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدود کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته پکې، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ، خپل اعمال فکر وکړئ، دا اصل بدفعلی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه ده الله ده جانبه ده انسان چه مقصد انسان نشته ده مرگ جوان ده الله تعالی نم ده تاکل شوی ده شد الله تعالی ده خبول بندگانو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول ده الله ده طرح ده
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړ خبرو او په اصطلاح خرافات او زړه ونه زګرو ټول هغه پیخي چې زموږ په ژوند کې پیخيږي د الله تعالی له جانب دی او له هغه میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمل دي ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړ خرافات او ونګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و کا واړې مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 3000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.